السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا مليها میرزا د مو د مشال ریډیو په دغه خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې پاړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. ټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. ترکی کې د طالبانو او پاکستانی او چارواکو ترمنځ خبرې حل لارې ته نه دی رسیدلې. د پنجاب حکومت د افغان کډوالو خلاف د سختې کاروای امر کړي او اسرائیلو په غزه باندې تازه هوایی بریدونه کړي، خو وايي چې هلته به جنگبندي برقراره وي. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو ترمنځ د ترکی په استنبول کې خبرې اترې کومې پایلې یا هوکړې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې له افغان طالبانو سره په سلور ورځنیو خبرو کې هیڅ حل لاره ونه موندل شوه. نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې هغوی کوم مسؤلیت ومني، افغان طالبانو د پړې اچولو له حقیقت څخه انحراف او چلونو ته مخه وکړه. له همدې عمله خبرې اترې د کومې عملي حل لارې پر راوستلو کې پاتې راغلي. د طالبانو حکومت د استنبول مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لا په رسمي ډول کوم بیان نه دی ورکړی او نه هم د تارړ سرګندونو ته تر اوسه جواب ویلی دی. دا تر هغې وروسته ده چې دواړو لوریو په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربن د موافقې په تړاو د اکتوبر په 25مه دویمه ناسته پیل کړه. تر هغې وړاندې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي او د اوربن په هوکړې سربېره د اوسنیو خبرو پرېکړه هلته کړې وه. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه په خبرې کړي بیان کې داوه کړې وه چې د طالبانو پلاوی د رغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړې، خو په وینا یې داسې ښکاري چې پاکستانی پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. اخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 23مه د اقتصادي همکاري او سازمان د سرمشریزې په څنډه کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ یې د ترینګلتیاو په هوارولو کې مرستې ته چمتووالی څرګند کړ. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو پر وړاندې یووالی وساتي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې ویل چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. نقوی ټینګار وکړ چې سیمه ییزې ترنګلتیاوې باید نورې پاتې نه شي، ځکه دواړه هیوادونه لا هم د خبرو د ناکامۍ په سر یو بل ملامتوي. د پنجاب حکومت د هغو کسانو خلاف د سختې کاروای اعلان کړي چې اسنادونه لرونکو افغان کډوالو ته سرپناه د کرایې کورونه او یا سهولتونه ورکوي. د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز چارواکو ته امر کړی چې د هغو کسانو خلاف سمدستي کاروایی وکړي چې خپل کورونه، دوکانونه، کارخانې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه اسنادونه لرونکو کسانو ته په کرایه ورکوي. نوموړي د اکتوبر په 23مه د امنیت په اړه د یوې غونډې مشري پر مهال پولیسو ته هدایات ورکړل چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او رپورټ یې ورکړل شي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د اکتوبر 11مې راهیسې تړلې پرته ده. دا وروسته لاغې ده چې د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه د شپې پر مهال په سرحدي پولو نښتې وشوې. د پاکستان او طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د مذاکراتو پر مهال ډزبندي وشوه، خو د دواړو خواوو ترمنځ ټولې سرحدي لارې تړلې پرتې دي. د لارو د تړل کېدو له کبله دو اړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ بند شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ یو آئینی بینچ د طریقې انصاف مخکخ او پخوانی سینیټر شبلی فراز په خالی شوی د سینیټ په چوکۍ د انتخاباتو د درولو درخواست رد کړي. عدالت شبلی فراز په اپیل د پیښور های کورټ فیصله کل عدم ګرځولې او اعلی عدالت د شبلی فراز په درخواست پریکړې کولو امر کړی دی. پیښور های کورټ د شبلی فراز په درخواست د نامعلومه مودې پورې د انتخاباتو د درولو فیصله کړې وه. د اکتوبر په 9مه د جسټس امین الدین خان په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د شبلی فراز د نااهلۍ د کیس اورېدنه وکړه. عدالت وویل چې د سینیټ په انتخاباتو کې به مداخلت نه کوي. په عین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسنو ته ویلي چې د اکتوبر په 13مه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شبلی فراز د سینیټ په خالی چوکۍ انتخابات کیږي. ټاکل شوی چې انتخابات د سهار 9 بجو نه د مازیګر تر 4 بجو شي. د تحریک انصاف لخوا خورم زیشان او عرفان سلیم انتخاباتي امیدواران دي. د هغوی مقابل د پیپلز ګوند نثار خان او آزاد امیدواران تاج محمد افریدی او عابد خان یوسفزی انتخاباتو ته ولاړ دي. د روان کال د اګست په 15مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سینیټ کابینټ کې د حکومت مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب په ګډون د سینټ او قومي اسمبلی نه غړي نا اهل ګرځولیو. د پی ټی آی ټولو غړو ته د مینا همې پیښې په تړاو د سزاګانو اورېدل کېدو وروسته دا نا اهلی نوټیفیکیشن ورکړل شوی. د 2023 کال د مې په 9 د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د پارټۍ د مشر عمران خان د گرفتارۍ ضد مظاهره کړې وي چې پکې ځینو سرکاري دفترونو ته زیانونه رسیدلي وو. حکومت وروسته د تحریک انصاف د غړو او مشرانو پر ضد مقدمې درج کړې وي. او د اسرائیل پوز نن ویلي چې په غزه کې به ډزبندي پر ځای وي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت چارواکو خبر ورکړی چې هلته د اکتوبر په 23 شپې مهال د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 104 کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله بولي. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په سرغړونه تورنوي. اسرائیل وایي چې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو وروسته جوابي بریدونه کړي دي. خو پوځ په بیان کې ویل چې ډزبندي به عملي کوي خو د هرې خلاف ورزي به سخت جواب ورکوي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د غزې تړون ته کوم خطر نه دی ورپېښ. ولسمشر ټرمپ د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې اسرائیلو د خپل یو سرتیری د وژنې وروسته جوابي کاروایی کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر په 10 د اوربند معاهده وشوه. په دې اقدام سره د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې سباندې 2 کلنه جګړه په رسمي ډول پای ته رسیدلې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په خبرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ په ترکی کې خبرې اترې به له کومې نتیجې ختمی شوې دي. اخوا د دواړو خواو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله کاروبار اغیزمن شوی دی. په تورخم کې یو ډرایور وای
تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو بیخي مزوریم نشته دی بیخي تلګ رات لګ نشته دی نو دته کې هفته هفته ولاړ یو مزوریشته نه.
د خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر سهیل افریدی د اکتوبر 15 راهیسې خپل عہده سنبال کړی. دا خو نوی کابینه تر اوسه نه ده جوړه. په کابینه کې د زن پاړه شنون کی سوای
غټه مسله امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی. صوبې ته مالی بحران دی. دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی. زموږ ایڈمنسټریټیو ایشوز دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې په پکتیا ولایت کې زمیندارانو کې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې دي. کروندګر وایي دا تخمونه او سرې لګې دي.
دا مرستې خو بیا هم ښه دي. ګزاره کوي که نه دا کله کفایت وي. لکه په کلو چې کورونه ډېرې دا د کلي په حساب چې درته ورکوي که نه 4-5 نفرو ته کې رسېږي.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بغیر د کومې اتمی نتیجې سرته رسیدلې دي. د اکتوبر په 23 د ترکیې په منځګړتوب د دغو مذاکراتو 4 ورځ باندې هم داسې فیصله ونه شوه چې دواړه غاړې ورباندې سلا شوې وي. دواړه خواوې د مذاکراتو د ناکامۍ لپاره یو بل تورنوي. بلخوا د پېښور کاروباریانو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو نظر لرونکي وایي د خبرو اترو ناکامي به هیڅ ښې نتیجې را نه وړي. دوی وایي چې په دې سره به سیمه کې بدامنی زیاته شي او کاروبارونه به هم ورسره ټپ شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې موضوع رپورت را لېږلی دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استنبول کې روانې خبرې اترې په 4 ورځ د ناکامۍ ښکار شوې. د خبرو د ناکامۍ په حواله د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارړ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د پاکستان د لورې افغانستان ته ګڼ شهادتونه ورکړل شو چې هغوی اعتراف هم وکړ. خو بیا هم د افغانستان لخوا هیڅ باور ورنه کړی شو. په ځای د دې چې هغوی ذمهواري اخیستی وي الټه یې په پاکستان تورنه ولګول. په دغه لیکنه کې بیا یو کرخه کې لیکلي دغه خبرې اترې هیڅ نتیجې ته ونه رسیدي. په دغه لیکنه کې د شهادتونو د خبرې معنا دا چې ګینی تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان نه پاکستان کې عملیات کوي او ګینی د افغان واکمن طالبان ورسره مرسته هم کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د لوري د دغه مذاکراتو لپاره اول دوحه قطر بیا استنبول ته ورغلی. هغه په 28 اکتوبر ناوخته د جیو ټلویزیون سره خبرو کې د مذاکراتو په ناکامۍ وویل. کابل سره به چې هغوی خبرې وکړي چې ګینې مونږ ورسره په دې خبرو سلا شو نو له هغه ځایه به مداخلت وشو او زمونږ چې کومه زبانی معاهده به وشوه هغه به وځنډېده. هغوی بې اختیاره خلک دي. کابل کې چې کوم حکومت دی نو په هغې کې ځینې داخل شوي هندوستانیان ناست دي. هندوستان د پاکستان داسې تورونو ته څه ځواب نه دی ویلی. په کابل کې واکمنو طالبانو هم د خپل ایکس پاڼې یا بیا د ملی ریډیو ټلویزیون او د ځینو نور نجی رسنیو له لارې د پاکستان دغه پوښتنه رد کړي چې ګوند ټي ټي پی د افغانستان نه پاکستان کې بریدونه کوي، بلکې دوی ویلي دي ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه ده، باید هغوی هواره کړي. د افغانستان ملی ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 28 هم د واکمنو طالبانو د داخله چارو لومړی ډیپټي وزیر مولوی محمد نبی عمری یو ویډیو شریکه کړی چې هغه په کې وایي افغانستان به هیڅ یو ګوانډي او یا کوم بل هیواد کې مداخلت ونه کړي او نه به خاوره د کوم بل هیواد عزت کاریږي. دا چې مذاکرات خو فلحال ناکامه شو، نو د دې به په امنیت څه اغیز وي؟ مشاهد راډیو هم دغه پوښتنه په پیښور کې د واشنگټن پوسټ د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
اوس مخ کې سخکاری نو ماته نه ښکاري چې بیا د پاکستان له خوا داسې افغانستان کې کاروایی کیږي یا په پاکستان کې غټه کاروایی کیږي، دغه جواب پاکستان ورکړي. نو زه دا وینم دغه یره شته چې کېدی شي دا جنگ بیا خامخا جوابي، چونکه په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې خو نه امنی ده، خو کېدی شي دغه ستونزې دغه مسلې چې دي دا پنجاب ته هم اوغځولی شي، او خاص کر په پنجاب یا په جنوبی پنجاب کې موږ لیدلی هم دي چې داسې پیښې شوې دي. نو دا به اوس کتلې کېږي، خو خدای دې نه کړي اوس هم امید شته، هیله شته چې څه هیوادونه داسې دي چې هغې نه غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات شي، بلکې کوشش کوي چې دا واپس د خبرو اترو لارې دا مسله حل شي.
له دوه هفتو زیاتې ورځې وشوې د تورخم په شمول نور هغه لارې چې د پاکستان او افغانستان تجارت هم ور باندې کیږي او ولسی تګ راتګ هم تړل شوی. په دغه سرحد تجارت کوونکو مشال ریډیو ته په تیر وختونو کې هم ویلي په لوی پیمانه تاوانونه شوي، خو آیا دا چې د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې که دغه لارې بیا هم بندې پاتې شي نو دا به لا څومره مشکل جوړ کړي؟ مشال ریډیو د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي خونې یو مشر زاهد شینوارین دغه پوښتنه وکړه.
دواړو ملکونو تجارت لپاره چې کومه لار استعمالږي نو هغه کې 50 یا 90% کاروبار چې دی کنه دا د تورخم د لارې کیږي چې دې سره تعلق چې دی دا زونګه د خیبر پښتونخوا دی، او بیا پکې خاص خصوصي تور باندې زونګه قبایلی علاقې خلک دي او پیښور دی پکې کنه چې موږ سره خو نور هسم نه انډستری شته دی، نه را سره کاروبار شته په لاس کې، نه دلته صنعتونه شته دی، نه داسې روزګارونه شته دی کنه. نو زموږ د خلکو 90% د کاروبار انحصار چې دی کنه دا په د افغانستان مارکیټ باندې، نو دا خو زموږ د خلکو پر ډېر لوی تکلیف ته تبعی او بربادي ده، او دې په وجه زه دا ګړم چې په زرونو تعداد او لکونو تعداد کې به اخر کې چې دا مسله حل نشي نو دا خلک بې روزګار شي، ځکه چې ډېرې کارخانې به نورې بندې شي، او دې سره سره چې کوم خلک په روزګار باندې هغه به ټول فارغ شي کنه.
د پاکستان د اردو ژبې جیو ټي وي او د افغانستان د طلوع نیوز په نوم میډیا چینلونو د ایراني ټي وي چینل یو ویډیو خپره کړې چې هغه کې ښکاري چې د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوي او د افغانستان د نائب وزیر داخله ابراهیم صدر خپلو کې خبرې کوي، او دوی هغلته په ایران کې د اقتصادي تعاون کونسل غونډه کې شریک شوي. محسن نقوی هغلته د یو ایرانی ټلویزیون چینل سره بیا په خبرو کې دا هم ویلي چې اختلافات خود کور دننه هم راځي، دوی به د ورورولۍ په بنیاد دواړه هیوادونه خپل منځي اختلاف د خبرو اترو د لارې هوار کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ترجمان احسان الله خان هم په 28 اکتوبر په یو خبر پاڼه کې لیکلي جنگ او تشدد د هیڅ یو مسلې حل نه دی، باوري امنیت چې یو بل ته د درناوي په صورت کې حاصل شي دا یقیني کول پکار دي. نوموړي بیا زیاته کړې ده چې عوامي نشتل ګوند غوښتنه کوي مذاکراتو کې د سیاسي او کاروباري ډلې هم شامل کړي شي، نو بیا ممکنه ده چې دوی به منصفانه حل راوباسي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګي. د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله تورخم دروازه لتهرو شاوخوا تر لسوره زراهي سي د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سیمه سوداګرو زینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د دروازې په تړل کې دوه سره نه اوازې دوړخیزه تجارت ولاړ دي، بلکې ځای ترانسپورت یې هم متاثر کړی دی. د امبولانسونو او ټکسي موټرو چلوونکي وایي چې د دوی کار افغان ناروغانو مسافرو باندې روان وي، او چې کله د تورخم دروازه تړل شي نو دوی بیا له روزګار څخه محروم شي. تورخم دروازه د اکتوبر په 11 د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتی ځواکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې نښتو له امله تړل شوې ده، که څه هم د اکتوبر په 15 د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې ډزبندي هم شوې ده. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د پیښور او تورخم ترمنځ ناروغان او مسافر وړونکو ایمبولانسونو او ټیکسي ګاډو چلوونکو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې تړل کېدو سره د دوی کار هم په ټپه ولاړ دی او بې روزګار شوي.
زه عابد خبرې کوم. یاره تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو، بیخي مزوري هم نشته دی، بیخي تلګ راتلګ نشته دی، نو دلته کې هفته هفته ولاړ یو، مزوري شته نه، نو دا غیر مو باندې ډېر زیات اثرات پرې وتی دي. هم په اسپتالونو هم زموږ په مزدورو باندې. یاره موږ خو ډېر داسې یو چې افغانستان خلک وګڼه ډېر زیات پراتلل کنه دلته کې، نو که دلته نو اسلام آباد ته بتله، اسلام آباد نو دلته کې تورخم ته به ډیلي وخامخا، موږ به په هفته کې څلور درې څلور پیرې خو به خامخا تلو، چې هغه نه به درې څلور پیرې به خامخا هر یو ګاډی وتلو. اوس چې کوم دی نو په هفتو هفتو ولاړ یو، نو بس همدغه جګړې وجه ده، نو بس همدا دې وجه ده. اوس صرف ډېډ باډي پرېږدي، بیمار نه پرېږدي، د دې مخه یو شیم نه پرېږدي. نو موږ چې ګیټ خلاص شي دا خبره چې رفت احمد دغه چالو شي، دا خبره د پاکستان او د افغانستان خلکو کې روغه وشي.
ما نه ما فاروق ته ډېر سخت تکلیف دی، ترخم ډېر باندې د څو ورځو نه، او مریضانو ته هم مشکلات دی، او دلته تقریبا د ارمې سره ډېر زیات مریضان دي، او دلته ډېر زیات هغه د ګاډي ولاړ دي، تقریبا د 50-40 پورې ګاډي ولاړ دي. ځکه نو به دا د حکومت خپلې پالیسي دي، خو د دې هغه مو دا کو چې د ګیټ ته کولاو شي، د خلکو د ډېر زیات تکلیف دی، د ګیټ څومره باندې شوی، د هغه راسه موږ مزدوري نه ده کړې.
د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لکتر لګه 50 سرحدي پل باندې سخت نښتې شوي، چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې او د تورخم په شمول ورسره ټولې سرحدي لارې تړل شوي. د اکتوبر 15 نیټې رئیس دواړو خواو ته ډزبندي اعلان شوي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په دوحه قطر کې د سولې مذاکرات وشول، او اوس له تیرو څو ورځو راهیسې سره د ترکیې په استنبول ښار کې مذاکراتو ته ناست دي، خو لا هم سره په کومه نتیجه نه دي رسیدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای S H A A L R A D I O ولیکو.
دا خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور لخوا د اکتوبر پاتمه د استعفا وروسته تر اوسه د صوبې نوی اعلی وزیر سهیل افریدی نوی کابینه نه ده جوړه کړې. نوموړی وایي چې د ګوند بنیاد ښودونکو عمران خان سره په جیل کې د ملاقات وروسته به کابینه اعلانوي، ځکه چې ورسره سلا مشوره کول غواړي، خو هغه تر اوسه د عمران خان سره د لیدو اجازت نه دی ترلاسه کړې. د اکتوبر په 28 د عمران خان خور په یو بیان کې ویلي چې نوموړی هدایات ورکړي چې اعلی وزیر دې خپله کابینه جوړه کړي. دا چې د تیرو درېو نو راهیسې صوبه خپل حکومتي کابینه نه لري، په داسې کې دا حالات د صوبې په چارو څه اثر لرلی شي. تفسیر له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د اډیالا جیل انتظامی لخوا د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی سهیل افریدی ته د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات اجازت د درې ورتلو باوجود هم نه دی ملو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا وای چې خپل حکومتي کابینه به هغه وخت اعلانوي چې عمران خان سره ملو شي او ورسره سلا مشوره وکړي. شوخه درې ونه تیر دوه ورځې د ملاقات نه کېدو پس د عمران خان خور عظما خانم چې د ګل په ورځ ورته د خپل ورور سره د ملاوېدو اجازت ورکړل شوی وو، د اډیالا زندان بهر مطبوعاتو ته خبري کانفرنس کې ویلي چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د دې ضرور دا پیغام دی چې وړه کابینه جوړه کړي، ولې کم کم کسان به کابینه کوي په دې حق لاغي هیڅونه ویل. شنون کې لحاظ علی وای چې د پاکستان سپریم کورټ د پریکړو سره سم یوازې وزیر اعلی یا وزیر اعظم ته حکومت نه بلکې د کابینه ته وای. دا وخت خیبر پښتونخوا د دې په وینا عملاً د حکومت بغیر چلیږي.
سپریم کورټ درې فیصلې دی، په درې وانه فیصلو کې ویلي چې چیف ایگزیکټیو حکومت نه دی بلکې د حکومت مطلب د کابینه. نو کابینه د وخت په عملی توګه وجود نه لري. نو زما خیال دا چې سینټ د انتخاباتو نه پس به په ورنی فرصت کې د نوې کابینې اعلان کیږي، چې دا رنګ پاکستان تحریک انصاف کې د سینټ په انتخاباتو کې صدا سي خندان هم پیدا نشي او خلک هم خفه نشي او ټول په امید کې چې رزکی غم زکی غم. زما خیال دا دی چې سبا ماخام یا بل سبا سحر کوم ګورو نو په دې کې د نوې کابینې جوړېدو امکان دی، او د کابینې نه جوړېدو د وجنه دی وخت کې حکومت په عملی توګه باندې مفلوج دی. د صحت مسلې د ډینګي په شکل کې په زرګونو مریضان دي، ورسره ټرانسپورټ ٹرانسپورٹیشن ایشوز دی وسره تعلیم ایشوز دی دا ټول ایشو بالکل د ځان ښکار دی
دا 14 صبح کې چې پکه بدمنی دا وخت جاته شوی دا تر هغه پیخ جاته شوی دی او بیا پوزی عملیات هم دوامدار دي مالی ستونزې هم لري دا محل بغیر حکومتي کابینه روانه ده نو سو منفی اغیزې په دې صبح او بیا په حالات لرل شي نو خبريال او شرون کې عرفان خان وای
غټه مسله اول لټولو نه یو امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی صبح ته مالی بحران دی دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی زمونږ ایڈمنسٹریټیو ایشوز دی پکار داو چې دلته خو هر هفته د اپیکس کمیټي اجلاس را غوښتل کیږي نو دا یو ډیر زیات تشویشناک صورتحال دی په دې صبح کې زمو خیال دی دا کابینه جوړه هم شي نو دوی ته چې کم ترجیح ده هغه مزاحمتی سیاست دی هغه احتجاجي سیاست دی هغه د خپل پارټي قائد د پاره تحریک چلول دی حکومت کار دا دی چې دا صورتحال خراب دی تاسو ایکشن واخلئ چې اوسه پورې د هغې سره نتیجې نتایج مخې ته راغلی وي
وزیر اعلی سہیل افریدی درې وار اډیالا جیل ته د خپل مشر عمران خان سره د ملاقات لپاره تللی خو عدالت ته اجازت باوجود ورته د جیل انتظامی اجازه نه ده ورکړی دی وایي عدالت کې به د جیل انتظامی پر ضد د عدالت تسپکاوی مقدمه هم کوي او ټینګار یې وکړ چې هغه غواړي چې دا ګوند د بنسټ ایښودونکو سره د صوبایي کابینې د جوړښت په حق لارښوونه واخلي او هغه سره د لیدنې وروسته به کابینه او وزیران وټاکي ملخوا د خیبر پختونخوا د خراب امن امان او ترهګرې د حل لپاره په صوبه کې جوړې پارلماني ځانګړې کمیټه یو مهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ د صوبایي سملې په ودانۍ کې رابلل شوې ده چې په غونډه کې به امنیتي ځواکونه پولیس او لوړ پوړو دولتي چارواکي کمیټې ته په صوبه کې د ترهګرې او ناقلارې د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15مه سوګند پورته کړو خو تر دې دمه د پختونخوا نوی کابینه نه د اعلان شوی چې په وجه د صوبایي محکمو د معمول کارونه ولاړ دي په دې باندې تاسو رپورت واوریدو حزب اختلاف بیا وایي چې د صوبایي کابینه په جوړولو کې ځنډ با صوبا متاثر کړي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د تحریک انصاف یو مخکخ او د قانوني چارو پخوانی وزیر آفتاب عالم افریدی سره مرکه کړې ده
دسې دا جی بالکل وزیر اعلی راغله خو تاسو د ظلم زیاتی ته وګورو چې نن 13 ورځې پورا شوې هغه بار بار خواست کوي چې د خپل قائد سره ملاویږم او دا د ما حق ته چې زه د هغه نه ګایډلاینز واخلم د پارټي د مغدا دا پارٹی دی عمران خان پنامی منی دلتا خلق ووٹ اخستے دا او دی منگ حق تا چی منگ دا غونا ڈائریکشنز واخلو گائیڈ لائنز تی والو کیبینٹ جوڑا والدا خو بس تستا پتا دا چی دا خلق دا چاپ اشارو چلی گی او نن گورا دی فیصلی دی ہائی کورٹ فیصلی او دی سپریم کورٹ فیصلی مزا کی اوڑاو کر دی اگی باوجود چی دا ملاقات چی دا غائی پرینخو او تاسو دا وګورئ چې 26 وی آئینی ترمیم دو د عدلی سره کوم ظلم زیاته کړی دا نو بس دا ټول عوام
ګور تاسو څنګه غنئ لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی د دغه کولو خبره کړی و چې د علی امین ګنډاپور په ځای به سویل افریدی نوې وزیر اعلی تاسو لکه میټینګونه و دغه بکی کی عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینی بیانونه وو چې د ارزې ناراضي خو په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي عمران خان خو دا نه دی ویلي چې د کابینه کې هم تاسو ماته انتظار وکړي
ګورجی چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم معاملام وي نو د وزیر اعلی سره پورا کابینه ختم شي اوس د نوی وزیر اعلی مرزي دا او هغه ته عمران خان کله چوټ ورکړی دا چې تاسو څوک هم اخلو خو بیا هم هغه دا فرض غنی چې زه عمران خان سره د ټولو منسترو باره کې مشوره وکم او د هغه ډایریکشنز واخلم او دا د هغه حق ته او زم چې دا د وزیر اعلی صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې هغه مشورت واخیستل شي
حق خوټی خبره ده خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منسټری دا چلولا دا بیوروکراسي او دا غواله چې کوم فایل ورکړي یا سمریانی دي په دې کې چې کپایو یو نقطه کې ډیر وخت لګي نو دومره ډیلې چې پکې کیږي تاسو چرته په دې باندې مشاورت دا غسره کړی دی یا په خپل پارټۍ کې دنه شې دغه دی دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي نو په دې خلک صوبه ډیره متاثر کیږي نه
تاسو څنګه جی تاسو دا وګورو چې دا چا د وژنه ودرېدلې دي د موږ د وژنه خو نه دی ودرېدلې موږ به خو په دویم رضوانه کابینه جوړه وای کچر ته دو دا هډ درمی نه وای دا ظلم نه وای دا زیاتې نه وای دا بدمشي نه وای دا یو بدمشي لګیا د جی دی ملک کی دی اسٹیبلشمنٹ او دی دغه خلکو د طرف نه دا تاسو ګورو ان شاء الله دا جدوجہد مو لګیا دا اینو دی قانون دی عملداري دی پر ان شاء الله دا جاری وی ان شاء الله مو پورا یقین د چ مو پګه کوي او دا خلک به ان شاء الله سرندر کیږي دی عوام می رائے چي دا
هغه به پری ویل کیږي.
اخیرانه پښتنه هم دا کومه چې داسې خو هم کېدی شي چې دغه شپږ یا پنځه وزیران په محدود دغه باندې واغستل شي، یا کبډیر موالین د عمران خان سره خو ملاقات وشي وروسته خو هم په دې کې رب دوبدل راتلی شي، نو په دې باندې تاسو ولې مطلب په پارلماني پارټۍ کې دغه کې دا نقطه ولې نه راپورته کوي یا د سویل پرې دې سره بخپل؟
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی، کېدای شي هغه ته دا مشورې نورو خلکو هم ورکړي وي، خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دي او هغه دا د مونږ په ټوله پارټۍ په دې خبره باندې متفقه ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مو ور سره ولاړ یو، او په کار ده چې عمران خان سره ملاقات وشي، هغه لیډر ده د پارټۍ، هغه په نامې خلکو ووټ ورکړی ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پسیمه کې د کرفیو لګیدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د ګرز بندې سره کبله لارې بندې شي او دوی نه کاروبار کولی شي او نه هم ناروغان هسپتالونو ته وړي شي. چارواکي وایي چې د پوز گاډو ته تحفظ لپاره کرفیو لګول کیږي، خو د دوی په وینا پر دې مهال هڅه کیږي چې ځایي خلک آزاد نشي. د مشال ریډیو خبریال په دې موضوع دا رپورټ را لېږلې دی، د اشتیاق مسید رپورټ ته غوږ شي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی ویائی چې د حکومت له طرفه په سیمکشي ګرز بندیز لګولې په واجه د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. دغه مشکلات د سراروغ سیمې ویلیج کونسل چیرمن اسحاق ماسید مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ہمارے طرف بار بار اپر وزیرستان سے کرفیو لگی جی دغنا عوام تھا بے انتہا تکلیف کا کرفیو کلا دوی رزیوی لگاتار کلا دری رزیوی، یعنی پاسکاش ہو خام خا یو دوی رزی کرفیو لگی جی کلا دے سب ڈویژن لدا سائڈ نوی اور کلا دے سروسی سائڈ نوی نش بار بار اعلی حکام لدا مطالبہ کریے دو چ عوام تھا تکلیف تھا اسٹوڈنٹ کا تکلیف تھا علاقہ سے کاروباری خال تھا تکلیف تھا چاچ مریضوں وسیع تھا خال تھا تکلیف تھا نو دا کرفیو شد نرمی کوم کرفی دا نه لگاوی او دا کچیر د سکیورټی ډیر خدشاتی ورته امن دا غیر دی دا مخصوص ریز ورته مقرره کو لکه مطلب ایتور شان یا په میاش را سی واره ورته وټا کی نو پاش دا سکیورټی خپل چکین د دې تاګر ته دا هغه دا کوي.
ضلع کے گرز بندیز پا واجہ دیسی میں اسی دن کی مشکلات دے کوٹکئی سیمے نا دے پشتون جغورنے غرزنگ غڑائی رحمت شاہ مسید پدارنگ بیانوی.
اپر وزیرستان سے کر بھی لگی جو خالتا انتہائی تکلیف تھا اور یہ زکا چکر کے ولا گی جی کبھی چاہ بیمور وشی آختا موقع نوی او بیاد پیوئی وچی پوچ دم را شڑکا وی چو تا وہ تاک تر آسی مزدگار تا اور آسی جی دے خال کے آسے حق رو بارتا باد آئی او جگ سرا بزوری نہ ہوتا رلسی سب زی خارو پیشی دے میز آغا می سفر چی دے کشار راونی یکر بی دے واجو واتا یہ سور چی نو حکوماتا میش خواست کری چی دے خدای دے پورا چی دے کم اس کام کا دے مسلمان نہیں دے انسان تو پس دے گارو تاوکا تھا چی انسانون خوئی حکوماتا دے میز دے یای چی دے خلق انتہائی مجبور دے دے خدای دے پورا راخم پہ وکا او دے میں بار بار دا خبر اگوی چی دے سکور کی دے واجو نا خود دل تکا وکا سے وینا دے موتو ایزی مول دولت متبا کی جی اور دغه تخپل فائدہ او د میز وها تا نه کسی چې بای عام عوام ته باندې دا کړی نه لګاوی چې دغه یی غریس کور کی کاوی چروبی نه غولاوی بزوری نه غولاوی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ګرز بندیز د پوز گاډیو تاګ رو تاک په وخت لگاول کیږي او پولیسو له طرفه د ګرز بندیز په وخت مقامی خلک تا سہولت ورکول کیجی. خود سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چے کا حکومت پا ضلع کشے گرز بندیز لگاول بند نکڑل بیاو یہ د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پوره کولې باندې با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یئ. تاسو د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن کو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسی لرلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د پکتیا ولایت په احمد آباد، چمکنیو او وزیز ادرانو لسوالیو کې 1500 کروندګرو ته د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي دي. کروندګر دا یو ښه ګام بولي، خو وایي دا تخمونه او سرې لږې دي او د کروندګرو ډېره برخه چې غریب او بېوزله دي له تخمونو او کیمیاوي سرې پاتې کیږي. دا مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کال دویم کرنیز فصلونه اخیستل شوي او کروندګر د راتلونکي کال لپاره د غنمو کر ته تیاری نیسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
دا غنمو د کار وخت په نږدې کېدو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا د پکتیا ولایت په درې ولسوالیو، څمکني، وزیزدران او احمد آبا کې 1500 کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او د تورې او سپینې کیمیاوي سرې ویش پیل شو. د پکتیا ولایت کروندګر چې کرنیز فصلونه د وروستیو کلونو وچکالیو او سیلابونو ځپلي دا یو ښه کار بولي، خو وایي مرسته د کروندګرو په پرتله ډیره لږه ده او حتی په سلو کې لسو کروندګرو ته هم نه رسیږي. د پکتیا احمد آبا ولسوالۍ یو کروندګر نیاز اکمیر مشال راډیو ته وویل
دا مرسته خو بیا هم ښه گزاره کوي کنه، دا کله کفایت کوي ځکه په کلیو کې کورونه ډېر دي، د کلي په حساب چې دلته ورکوي کنه 4-5 نفرو ته رسیږي. تقریبا کا 50 کر کور خالی ور رکھو شپ سری فات دی او بل دا تخمنه خ کفیت لري خانه تیجه امر کړی دا او خلق ډیر ضرورت هم لري. موږ غواړو چې دا تخمنه زیات شي سو حاصل هم خي او خلق هم گزاره برابرې.
په ټول افغانستان او په ځنګړي ډول پکتیا کې ډیرای کروندګر د نورو کرنیز توکو پر ځای تر ډیره د اوړي لپاره غنم او بیا د منی فصل لپاره جوار کری. کروندګر د دې کار لوی لامل د نورو کرنیز حاصلاتو د ساتنې لپاره د امکاناتو نشتون په ګوته کوي. د پکتیا یو بل کروندګر تاج محمد ویل
موږ چې سړی خونی ولرو موږ هر شی کرای شو، اوس د سړو خونو لوجینا موږ دلته بل شی بغیر لغنم او لمړو نه کرای نو چې چیرته موږ سړی خونی ولرو نو موږ کولای شو چې هغه بسګر هغه خپل سهم بیرته تر واخلي دی هغه خوري تکلیف او بو یې نشي.
بلوری ته د پکتیا د کرنې مسؤلین د کروندګرو غوښتنې پر ځای بولي، خوایي د امکاناتو د کمښت له کبله خدا ده چې په راتلونکي کې کروندګر خپل د غلو محصولات چلې دې اصلاح شوي تخمونه ترلاسه کوي نورو کروندګرو ته په وخت کې ورکړي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمي وویل
ولسونه او دیقان دا ډیر حق لري، کوشش وکړو چې دوی د لاسنیوي لپاره قسمه قسمه اسباب وسایل هغه برابر کړو، زراعت میکانیزه شي او په غزړو ترتیبو باندې کوم کار کې هغه بدل شي. د دنیا پرمختګ کړی دا خلق له یو جرمزه کښ کې هغه لس قسمه ګټي اخلي. موږ تاسو هم همدغه سی وکړو چې له یو جرمزه کښ کې ارق قسمه ګټه واخلو.
سره له دې چې له پیړیو راهیسې کرنه او مالداري د افغانانو د اقتصادي ژوند بنسټیز بنسټونه بلل کیږي، خو تر اوسه هم د دې سکتور فعالیتونه عنعنوي او دودیز پاتې شوي او بزګران په کافي اندازه اصلاح شوي تخمونو د کرنیزو محصولاتو تقویې لپاره کیمیاوي سرو د هرزه ګیاو درملو د ځمکو د اوبولو لپاره اساسي کانالونو او نورو زراعتي وسایلو ته لاسرسی نه لري او د غلو او سبزیجاتو یوه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پېښور پوهنتون کې د کمو داخلو لوجې په نهو مختلفو څانګو کې د بی ایس پروګرامونه ختم کړل شوي دي. په دې اړه د پوهنتون لخوا یوه اعلامیه جاري کړل شوې ده چې پکې ویل شوي دي جیوګرافي، تاریخ او اکنامکس، جیولوجي، شماریات، ډیولپمنټ سټډیز، سوشل انتروپولوجي، لاجستکس اینڈ سپلائی چین انالیټکس او هیومن ډیولپمنټ څانګې پکې شاملې دي. اعلامیه زیاتوي دغو څانګو کې یوازې یو یا دوه زده کوونکو داخلې اخیستې وي، نو ځکه دا کال به په دغو څانګو کې د بی ایس تکړی نوی. په دې اړه نور تفصیل د خالدہ نیاز پر رپورٹ کې اورو.
د پیښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي
موجوده وخت کې زده کوونکي هغه سانګو ته توجه ورکړي چې دوی ته په اسانه نوکری ملو شي، ځکه دین هسانګو کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ آف ایڈمیشن لخوا زده کوونکو سره مرستې نه کولو په وجه هم زده کوونکي پیښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي.
د 10-12-13 سالو شو چیرې د صوبایي حکومت تر طرف نامنګ ته پیسې بالکل نه ملاويږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې غست دي. زمونږ په اریو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناش وی، سیکریټریز پکې ناش وی، د ګورنمنت ریپرزنټیټیوز پکې ناش وی، هغه په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موقع باندې دا خبره کوي چې تاسو یونیورسټي کې رینټس کم دي، د کرایې کم دي، چې کوم هاسټل لږ کېږي دا غیر رینټ تاسو کم دي، نو دا سیزونه به سبسډایز باندې وو. نو دا غي د وجه نه به سټوډنټ دلته خوشاله ځکه چې کانه بارزان او هاسټل بارزان او کپڑے وینځل د سیزونه بارزان او چې کله یونیورسټي د سیزونه سیوا کړل د ګورنمنت په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا ک هاسټل فیس هم سیوا ک، نو دا غي په وجه باندې هم د سټوډنټانو انرولمنت چې نو هغه کم دي.
د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس سانګي زکونکې تقویم الحق وای اوسنی وخت کې زکونکې انفارمیشن ټیکنالوژي هیلث ساينسز او نورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي. دوی د پیښور پوهنتون فیسونه هم تیرې څه مودې راهیسې ډیر زیات شوي دي چې زیاتره زده کوونکي د دې د ورکولو توان نه لري.
عام فیس ان کیس 70 ده یا 60,000 ده په کار ده چې دا دی په 15,000-20,000 روپۍ کې دا سبجیکټس آفر کړی وي، نو ته مې بي سټوډنټس راغلي او لیکي به خلکو دا غوي. اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوي دي چې یو پلار دانشي افورد کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو کې سبق وایي. بنیادی خبره دلته دا ده چې بی ایس سټوډنټ کو کې بی ایس نه بعد باغا بدته په دغه ډیګری باندې دلته هیڅ هم نه ملاويږي. نو دې وجه نه اوس پیرنټس هم د دې سیزنه فیډ اپ شوي دي چې موږ دومره ایکسپینسز کوو، دومره خرچې کوو، دومره انویسټمنټ کوو، هغه انویسټمنټ ضایع کیږي. نو دی وجه نه اوورآل په یوازې د پیښور یونیورسټۍ مسله نه، په ټول صوبه کې چې څومره پبلک سیکټر یونیورسټیانې دي په ټولو کې په ډېرو ډپارټمنټس کې خلک ایډمیشنز نه دي کړي او نه خلک کوي.
بلخوا د پیښور پوهنتون ویان نومان خان وایي د پوهنتون رولز تر مخه چې په کوم کلاس کې د 15 نه کم زده کوونکي داخله وکړي نو هغه کلاسونه نه پیلېږي. په یاد 20 پروګرامونو کې دوا یادریز د کوونکو داخلي کړی وی، نو زکه سکال دغه کې د بی ایس کلاسونه ختم کړل شو دي. د زیاته کړي دي خبرو کې هم صداقت نشتا چې په خبر پوهنتون کې د زده کوونکو دلچسپي ختم شوې ده. ځنی سانګو کې دومره زیات تعداد کې داخلي کیږي چې اکیډمیک بلاک کې ورته د یو په ځای دوه درې ځایونه ځان لکړل شوي.
ڈپارٹمنٹ نے دی بنشی بھی سر دا چکم فرسٹ سمسٹر کی کم کی 15 نا کم انرولمنٹو صرف آغا چیدنو حال شی بھی باقی لگا پور ایگزامپل کتا سو گوری ڈپارٹمنٹ فرسٹ سمسٹر کی تعداد کم ہو تو 15 نا تو صرف فرسٹ سمسٹر نے شروع شی باقی داغے تھرڈ سمسٹر ففتھ سمسٹر سیونتھ سمسٹر ہو روان دے ایم ایس ایم پی پی جی ہم داغے روان دے حال شی بھی دی مطلب دا عرضی طور باندھے لگی فرسٹ سمسٹر نے شروع کی چی تعداد کم ہو تو 15 نا اور امید دے چې کومینګ ایڈمیشن دی د سپرینګ نو نو هغه کې دي راشي خلک او بیا فستم سره شروع شي نو دا هغه سیس دی.
تعلیمی پوهان وایي چې د پوهنتون لوړ فیسونه او په کالجونو کې د لګ لګښت د شارټ کورسونو شتون د داخلو د کموالی مهم وجوهات دي. دین علاوه د ځینې سانګو په ډیګرو مارکیټ کې نوکرۍ نه ملاویدل او نصاب د جدید تقاضو مطابق نه نیوی کولو له عمله هم د زده کوونکو دلچسپي کم شوې ده. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26مه په هیواد کې د کورنۍ او صارفینو لپاره د ګیسو کنکشن ورکول بحال کړی دی. د ګیس په کنکشن ورکولو باندې لتیرو دیارلسو کالو راهیسې بندیز و. خلک وایي چې کومو استعمالونکو ته چې وار له مخه د ګیس لاینونه یا کنکشن ورکړل شوي دي باید هغوی تاول ګیس ورکړل شي. د دوی په وینا هر وخت د ګیس لوډ شیډنګ وي چې له کبله یې ورځنی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
پاکستان کې د کورونا صارفین لپاره د سوئی گیس په نوې کنکشنو د 1300 کلونو راسې د حکومت لخوا بندیز لګیدلې وو. حکومت دریز لرلو چې ټول هیواد نه د گیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ترازی او جمع شوي هم دي. خوړاند نه د گیس استعمال سیوا او پیداوار کم دي نو ځکه دوی دغه بندیز لګولې دي. په خصوصي توګه په یخ موسم کې د گیس استعمال ډیر سیوا شي. وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26مه اسلام آباد کې په دې بابله غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځان ته د گیس کنکشن ولګوي. خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم دا پریکړه ستایي. خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوې ورکړي چا چې وړاندې نه کنکشن لګولي او بلونه ورکوي پس له دې د نوې کنکشن ورکړي. د پیښور امجد خان وایي
دا اعلان خو ډیر خوشایند دی چې تقریبا 15 کال نه پابندي وه پابندي چاته شو. خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د سوبې خپل پیداوار دی زموږ پیداوار سرپلس دی او عام غریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاويږي. کم چې پیک اورز دی مطلب سهار غرما ماخام دغه ټایم کې ګیس نه ملاويږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو تا ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دی جاری کړي؟ نو زموږ غړو می دا مطالبه ده چې دا فیصله خوشایند ده خو زموږ د ګیس او د سوبې د ګیس پیداوار تناسب ته دیو کتل شي موږ له دغه تناسب سره ګیس راکړي شي او بیا د نوې کنکشن خلکو ته ورکړي شي.
دا خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي چې سرکاري چارواکو تر مخه خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه سیوا گیس پیدا کوي نو ولې بیا د دې وګړو ته له تر دې دمه د گیس کنکشن هم نشته دی او چرته تشته دی هلته کې د گیس لوډ شیډنګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته گیس نه ملاويږي. وایي د گیس نشوالي له وجې کورونو کې زنانه هم یو شمېر سندو سر مخ وي. کاشف الدین وایي
گیس کور سره کور په کور پکار دي هر ځای کې پکار دي کسي ملمر شي گیس نه بي هر ځای کې سہولت پکار دي ختم زما پر خبر باندې ار یو کمیر افاره چې چا په چا پلاس کې د گیس پاور دي چا پلاس کې د گیس طاقت هغه ته زیرو میسج ورکوم یو ریکوست کوم د ماډل ماټو ګورو خبرو نه چې کور په کور د گیس او د هر څه نه لوښین نه ختم شي ټول مزدوران یو دلته کې 500-600 روپۍ د خاينه خاوي په ریټ سره 400-800 روپۍ مزدوري ده چې پارتو کې ته دوه ډله خشاک یو سي چې شدا سنور یو سي نه 800 روپۍ مزدوري ستاتو له وځه کته سره په خشاک لا هر سړی نن سبا کله ما خو یو خو گیس تی تیلی ورته کې د گیس ان کا په پندو مینو کړه مې نه ته مجو شي په خلی مو شي کور ولا من مصر خپل کېمني.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې په لکونو درخواستونه تر دې د ما 1300 کلونو راسه د گیس محکمې ته جمع شوې دي. وایي اوس په ټوله ته ولګي بل خو د گیس محکمې یخنې لپاره د گیس لوډ شیډنګ نوی شیډول جاری کړی چې تر مخه سهار 5 بجو نه تر 8 پورې به گیس وي ماسپخین 11 تر 2 بجو پورې او ماخام 5 بجو نه تر 8 بجو پورې به گیس وي باقي وختونه کې به بند وي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د 12 مختلفو ناروغو ضد وخت په وخت د ویکسین مهمونه کیږي. دا چې ویکسین څومره ضروری دی په دې اړه زمونږ همکار عمر وزیر د صحت نړیوال ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو لپاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغې یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته. اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي؟
ګوره، واکسین بنیادی طور هغه یو سیز دے چې هغه ته د انسان وجود ته ورولېږي نو هغه د مختلفو بیمارو خلاف د مدافعت هغه قوت تاله سیوا کوي. دا ویکسین په مختلفو شکلونو کې کله دا داسې عمدغه جراثیمي خو ډېر کمزوري جراثیمي چې هغه لکه دغه نشي کولی، کله مړه جراثیمي، کله نور د هغې مختلفې طریقې دي، مختلف ټیکنالوجي. خو د هغې بنیادي مقصد دا چې هغه د هر بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغه دا د بیماری هغه خطر اوم کا بشي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دور بیا نه وی چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د دولس بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پښتنې کوي عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ دا ناروغي نه ویلیدلې نه دومره واکسین وو. نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نور هم دي. تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوهاږي د مختلفو ناروغیو دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډیره ټیک ده چېره پخا پخا خو به دا هر څه نه و، خو که تاسو وګورئ نو پخا پخا دا مسائل هم هغسې نه و او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي. د هغې د تدارک د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړیږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړیږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخا یو بیماری وه، هغې ته به قرضینه نکی وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډیر زیات جان لیوا شانته مرض و. خلق به ترې مړ کېده، صرف ماشومان نه، لوی به ترې مړ کېده. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډیره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کا به ژوندی هم پاتې شه نو شکل به یې والا بدل کړه. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووډ راغی نو دا کووډ چا نوم اورېدلی و، نو وخت وخت سره نوې نوې مسائل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته که دا هم ووایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې دولس مختلفې تاسو بیماری یادوئ، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي، د ټولو نه غټ اثر یې خدا دی چې ماشوم به پې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ. بعضې ویکسینو سره په ماشوم باندې لږ لږ تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بد خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو ها د ویکسین خلاف غلطې او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زمونږ ملک کې نه، خو زمونږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو. دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغه کې دا ویکسین چلیږي. قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي. سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغه باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي. وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي، وی دا د فیملی پلیننګ دی، وی دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه دا نه چې کوي کې د پولیو اثر دی، خو زه دا وایم چې خلکو به دا فیملی پلیننګ دی او زموږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې. اصل خبره دای چې تا ته ساینسدان څه ووي، تا ته ډاکټر څه ووي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره، ټولې دنیا دپاره. او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول د ټیکو کورسونه مکمل کی.
لړن قدم را ته وای چې د غلطې افواګانې راشي، نو هغې نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم وي، هغه که د پولیو وي، هغه که د خسره وي، هغه که د بلې ناروغي وي. په ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي او مونږه ټولنه کې هغه خلک سکول شو په دې کې د ماشومان سره د سمره مور پلار د یو زیاتې کوي کنه
ګوره جی کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپاګاندی کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي دا غي د بیمارو د مخنیوي او نشي که خدای مکا دیو کس د پروپاګاندی په وجه داغه د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشو او دا غي نه هغه په حق رسیدو نو دا غي ذمہ دار هم دغه قسم دی کنه زدا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حواله سره چې کوم خبري باغی کې به خبره اوري د ډاکټر او د سیاستدان اور د لرګي پکار ترکان پويږي د علم پکار علما پويږي د انجینرینګ پکار انجینیر پويږي اوس کو هر سړی د هر یو څیز عالم شو بیا خو بډیر ګران شي کنه
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو پروګرامونو ته تاسو وګورئ. د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کین او په دا ډول تاسو د مشال رادیو ټولو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ. ورزو د افغانستان خو سچرته چې په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو یا کارخانو لپاره د ودانۍ او د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته چې 400 اجری بزمکه ځانګړي شوی ټاکل شوی چې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسولینو د دې ولایت په بهر میشتو او داخلي پنګوالو همدارنګ سوداګرو او شتمنو کسانو غږ وکړ چې د صنعت په برخه کې د پنګونه وکړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر پورت کې دی.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 40,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابر شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل
لکه بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ خو تامل لرو چې په مخ یې اوس ان شاء الله او د پنګونې په حساب نو اوس خدای سره وخه چې 100,000,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پنګونې ته یخې دي. تر دې غنه ورسته بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوې چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولري چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خوستی صنعتکاران زیاتوی یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و چې د دې پارک په فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل
چون په خوست ولایت کې پارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړې لري نو اوس الحمدلله خوست پارک صنعتي عمل هم تاسو وینئ چې فابریکې د جوړولو ډبره کښوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړله شوې ده. نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا 150 to 200 فابریکو پره په کم وخت کې دلته عملي کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستې شوي خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله یې چارې ټکنۍ شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانتي په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانستنه نه وي لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي د نورو تجارتو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده. د ملګری به ټول راځي انشاءالله د صنعتي پارک پا په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځنګړې شوې ده هر چا ته چې څومره حصہ ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپل ځمکه مصرفوي په هغه باندې بدای د خپل فابریکې تعمیر جوړوي ان شاء الله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 2500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نور ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرله پسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سوات کې د اټلی حکومت او پاکستان ترمنځ د لرغونو آثارو برسېره کولو پروژې 70 کاله پوره شوې دي. هم په دې تړاو د اکتوبر په 15مه سیدو شریف سوات کې دستور شوی و چې پکې د سیمې د لرغونو آثارو پوهانو ځایي مشرانو زده کوونکو ګډون کړو. دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و. په دې موضوع له ځینو ګډونوالو سره په سوات کې د لرغونو آثارو پروژې او لرغونو آثارو په اهمیت خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی د لرغونی آثارو ښکار کول او 70 کاله پروژې پوره کېدو وروسته د ستوره کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. د ستوره د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. د ستوره کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سوات جدا ریاست و د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشن مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال ورته وویل چې دا وخت هم د سوات په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلها د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
برخه ده او دیانا هم د گندارا برخه ده چې د بوت مت منن کو د تهذیب لوی سیمه ده.
سوات از پارت اف گندارا گندارا سوات او رودیان از پارت اف گندارا.
د ستوره کې شریک د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګری محکمې سیکرټری ډاکټر عبدالصمد رستا مشال ویل چې دغه میشن تش د لرغونی آثارو ښکار کولو لوازنامه نه ده کړې بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ کودای کولابریشن نه ده بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ډیپلوماسي هر څه پکې راځي. د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوشت کړی ده او دای پکې ویلی دي هر فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر فورم من زیاده او د کلچرل هریټیج آرکیولوژیکل ریسورسز چې دلته ډیر زیات دي او د خلک د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډېر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن لپاره. د خیبر پختونخوا حکومت څه کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل میشن کوم کارونه دي هغه غټه فائدہ دار شي دلته کې ټولو کې زیات څه کوم ټورست راځي هغه دلته د علاقې کلچرل هریټیج او هریټیج ټوریزم چې د غیب وجه دې ناراضي دي.
د ستوري کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر ډاکټر عثمان اولاسیار اوستا مشر دې ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکار کول نه دي بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نښې نښانی دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه بلکې دغه پشا چې کم تهذیبي تاریخي روي پاتې شوی دی واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې په دې دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحې نه ملاویږي پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي پای کې مونږ ته توري نه ملاویږي پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي د هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پرې خو دی. اوس دغه د سوات دولت هم ځمواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غینه پس ډیر زیات غلا د دې نشه و دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی
خلکو خرڅ کړل بیا په دهشتګردي حمله هم شوی دي بیا رو رو ریسټوریشن هم شو نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسټابلش کړ لکه ما وې والی صاحب اسټابلش کړ نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسبیلټی د سواد هریټیج موږ پرزرو وساتو چې
د ستوره کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ایښودای شوی چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړای شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.